السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2015 کال د جنوري 29 ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو پخپرونه کې مهرکلی کوم پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمه پاړه د ریپورتونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه ل شاهین بنیرینه
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر ندیم اسلم چودھری ټینګار کړی دی چې د کوهارت د سولې تړون به په هر حال کې عملي کړي. په خیبر پختونخوا کې د زمشویو قبایلي ضلعو حکومتي غړو د وفاقي حکومت کمیټي مسترد کړې ده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې کولی شي له یوکراین سره خبرې وکړي، خو د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره مخ په مخ خبرې رد کړې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر ندیم اسلم چودھری ټینګار کړی دی چې د کوهارت د سولې تړون به په هر حال کې عملي کړي. نوموړي پرون په کوهارت کې د کورمې د ګرینډ جرګې استازو ته په وینا کې زیاته کړه چې په سړکونو د خوندي سفر او قانون د عملي کولو لپاره د ټولو غیر قانوني وسلو حکومت ته تسلیمول اړین دي. په غونډه کې د پولیسو انسپکټر جنرل اختر حیات خان، د کوهارت د سیمې د فوج مشر ذوالفقار علی بټی او د کوهارت د کمشنر سید معتصم بالله شاه په ګډون د کورمې د پارلمان غړو هم ګډون وکړ. په عین حال کې د کورمې انتظامی په کوس کورم کې د مورچو د ویجاړولو لړۍ بیا پیل کړې ده او په بالشخیلو او خار کلی کې دوه نور بنکرونه ویجاړ کړي دي. انتظامی پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې تر اوسه پورې په کوس کورم کې لس بنکرونه ویجاړ کړي او د تړون د بشپړ عملي کولو لپاره ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې کورمه د تیرې سمودې راهیسې د بېقرارۍ او فرقیز تشدد سره مخته. په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو حکومتي غړو د وفاقي حکومت کمیټي مسترد کړې ده. پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی او نورو ضلعو حکومتي غړو د هغه کمیټې پر ضد قرارداد منظور کړ چې وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي پروګرام د مالی پانګو د مصرفولو لپاره اعلان کړی و. د اسمبلی تر غونډې وروسته له باجوړه د صوبایي اسمبلی غړي انورزیب خان مشال لیدو ته وویل چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته دغلته د پرمختیایي کارونو ټول واک له صوبایي حکومت سره دی او د وفاقي حکومت کمیټي غیر قانوني ده.
دغه منګ په پردور الفاظو باندې مزمت کوو په دی وجه باندې چې مونږ اوس د خیبر پختونخوا سیستو زمونږ اوس باقاعده مرجر شوی دلته صوبایي نوای د غانو عوامو را لیږلی دي.
دا وروستو لاغې ده چې وفاقي حکومت د جنوري په 28 د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون لس کسیزا کمیټي اعلان کړي او ویلي دي چې د دې کمیټې په سپارښتنه به په قبایلي ضلعو کې د چټک پرمختیایي پروګرام مالی پانګې مصرفوي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې په صوبه کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د امنیت په ځای کولو کې پاتې راغلی دی. پرون د ډر اسماعیل خان په ګومل پوهنتون کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت په تیرو 14 کلونو کې د قومي مالیاتي کمیشن د لاندې 1500 بلیون روپۍ اضافي ترلاسه کړي دي. بیا هم د خیبر پختونخوا د پولیسو تنخواګانې د نورو صوبو په پرتله ډېرې کمې دي. گورنر کونډي وویل چې د خیبر پختونخوا پولیس جدید آلاتو او د مرمۍ ضد ګاډي نه لري، نو باید حکومت د ترهګرۍ سره په مؤثره توګه د مبارزې لپاره د پولیسو او نورو قانون پلي کوونکو ادارو ملاتړ وکړي. د پاکستان سینیټ پرون د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې د هغه جنجالي ترمیمونو بل منظور کړی دی چې خبریالانو او اپوزیشن یې مخالفت کړی دی. خبریال ثاقب سعید مشال لیدو ته ویلي دي چې د بل تر منظورېدو وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو احتجاج پیل کړ او غوښتل چې ډي چوک ته ورداخل شي، خو پولیسو ورباندې تشدد وکړو. پولیسو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. خبریالانو یاد قانون د بیان پر ازادۍ برید بللی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې هیواد یې کولی شي له یوکراین سره د سولې خبرې اترې وکړي، خو د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره نیغ په نیغ خبرې رد کړې دي. نوموړي پرون ناوخته د روسیې یو په نامه سرکاري ټلویزیون ته وویل چې د هر چا سره خبرې کېدی شي، خو زلنسکی ناقانونه دی نو له دې امله هغه د هیڅ شي د لاسلیک کولو حق نه لري. پوټین څو ځله وړاندې هم ویلي چې هغه زلنسکی قانوني مشر نه مني، ځکه چې د زلنسکی د واک 15 کلنه دوره تیر کال د مې په 6 پای ته رسیدلې ده. ټاکل شوی وه چې په یوکراین کې انتخابات تیر کال د مارچ په 1 ترسره شوی وي، خو په یوکراین د روسیې د بشپړ برید له امله وځنډول شو. د اساسي قانون تر مخه زلنسکی باید د نوي حکومت د مشر تر ټاکل کېدو پورې خپلې دندې ته دوام ورکړي. نوموړي د پوټین د ادعا په ځواب کې په ټولنیزو میډیا په یو بیان کې د روسیې مشر د جګړې پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په لاره کې خنډ بللې او زیاته کړې ده چې نن پوټین یو ځل بیا ثابته کړه چې د پیاوړو مشرانو سره له خبرو اترو ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره هر ممکن هڅه کوي. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون د ملک په زیاتره ښارونو کې خبریالانو په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف مظاهره کړې دي. د پاکستان سینیټ پرون د هیواد د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون پیکا کې د هغه جنجالي ترمیمونو بل منظور کړو چې خبریالانو او اپوزیشن یې مخالفت کوو. حکومت وایي د دې ترمیمونو هدف د جعلي خبرونو مخنیوي دی، خو خبریالان وایي دا د اظهار په ازادۍ برید دی. تفصیل د ګوهر مسید پر رپورٹ کیا ورو.
د اسلام آباد پولیسو احتجاج کوونکي خبري اعلان هغه وخت په کوټکو وو وهل کله چې هغوی د بیان په ازادۍ د بندیزونو د یو قانون خلاف مظاهره کوله. دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د جنوري 28 خبري اعلان او د رسنیو فعالینو د پیکا قانون پر ضد اسلام آباد پریس کلب مخې نه تر پارلیمان پورې لاریون کولو. د دې پیخې تفصیلات د لاریون د کوریج لپاره راغلی ژورنالیست ثاقب سعید مشال ریډیو ته داسې وړاندې کړل.
د څمر صحافتي تنظیمونه چې اسلام آباد کې کار کوي هغه دا احتجاج کوي د پیکا چې کوم قانون دی قومي اسمبلی او سینټ منظور کړی دی. دا احتجاج چې دا پریس کلب نه شروع شول دلته په جنا ایونیو باندې د صافیانو غختل چې دی د ډی چوک طرف تلل چې خپل احتجاج څخه د ریکارډ کی خپل دلته چې دا ډی چوک نمخ کم گیټ لګیدل دی دلته باندې پولیس او صافیان چې کم دی د مخ مخپل کې راغلو او پولیس چې کم د لار بند کړل لاټی چار چې کم مونږ ورته وایو اغه هم لګ استعمال چې کم دی دلته کې وکړلو او صافیانو لارې چې کم د اغه ونی ولا او لارې د ډی چوک ته نه پرې خود مخته.
پر دې محل د ژورنالیستانو ډلې وینا کولی چې پیکا قانون د بیان په ازادۍ یو حمله ده. دوی د یاد قانون پر ضد شعارونه وکړل او د قانون واپس اخیستو غوښتنه هم وکړه. د دې احتجاج وجه د پښتون جرنالیست اسوسییشن جوائنټ سیکرټري فخر یوسفزئی مشال ریډیو ته داسې وړاندې کړه.
زما په خیال باندې کې حکومت د خپل عرص باندې نظر ثانیو کې نو هغه ډېر زیات اخی زموږ چسونه منسٹران دي اغي سو یو منسٹر یو خبره کوي بل بل خبره کوي هغه کټی کې نو زما په خیال چې به زیات ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو خو مونږ د دې خبره خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي د اغي आवाज دباولو کوشش کیږي دا قانون نه دی د پاره دې زکه ورته مونږه تور قانون وایو.
خو په بل اړخ حکومت ټینګار کوي چې د پیکا په نامه د قانون هدف د جعلی خبرو مخنیوی دی. خوشنوون کی وای چې د ژورنالیستانو او اپوزیشن غوسه د منطق په بنیاد ده. شنوون کی هارون رشید مشال ریډیو سره خبرو کې ویل حکومت د پیکا قانون په اړه نیت خراب ښکاریږي. د زیات کړه
څنګه خبرونه بتاسو کوي چې هغه سره د نا امیدی خوره نشي او بل سزاونم ډیر سخت دي او حکومت پکې پخپل به مدعی وي او جج بم وي. دا خو داسې یو ون سایډډ لیجسلیشن دی چې کاری نه چې زیات بو چلیږي او احتجاج زیات سورونی وو نو کې دی چې حکومت بیا دې باندې غور فیصله وکړي.
یاد د وی دا قانون کمی اسمبلی نورستو د جنوري 28 د سینټ نه هم پاس کړی شو. د یاد قانون تر مخه هر هغه کسبه 3 کاله په بند محکوم شي یا 1,00,000 روپۍ جرمه هم عملی شي او یا دواړه سزاګانې ورته ورکړل شي. ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د زمشو ضلع حکومتي غړو د جنوري په 23مه په صوبایي اسمبلی کې د وفاقي حکومت د هغه کمیټې پر ضد یو قرارداد منظور کړ. د کومې اعلامیه چې د جنوري په 23مه وفاقي حکومت جاری کړې وه، دوی وایي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې تر زم کې د وروسته د پرمختیايي کارونو ټول واک د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ د صوبایي کابینې سره دی، او د وفاقي حکومت لخوا په دې لړ کې کمیټې جوړول غیر آئینی اقدام دی. تفصیل د غلام حسن اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو د سپارښتنې او سارنې لپاره د وفاق لخوا جوړې کړل شوې کمیټې په ضد قرارداد منظور کړی شوی. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې د جنوري په 23مه د زمشویو قبایلي ضلعو حکومتي غړو وړاندې کړو چې په اکثریتي رائے منظور شو. د قرارداد په اړه د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی حکومتي غړي انور زیب خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل، قبایلي ضلع اوس د خیبر پختونخوا برخه ده، او د دې په پرمختیايي چارو کې د وفاق مداخلت د دوی په ان غیر آئینی او غیر قانوني دی.
دوی هغه د افسیار او دوباره اختیارات گورنر لا او د لکه پولیټیکل ایجنټ خوست نشته دی، ڈی سی دی. دغه د پاره یو کمیټي جوړ کړی دا د سرکنی کمیټي چې دا پیسې د ای ای پی چې څومره په مرجز لا کې خرچ کیږي، نو دا بر دې کمیټي او په بهاب باندې خرچيږي. نو دغه مونږ په پرزور الفاظ باندې مزمت کوو په دی وجه باندې چې مونږ اوس د خیبر پختونخوا یې سیستو زمونږ اوس باقاعده مرجر شوی دلته صوبای نو باندې دغانو عوامو را لیګلې دي خپل نو دګانی دلته ناشتی. نو دا مونږ ته په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه ده. زمونږ چې سم پن خرچ کیږي د صوبې چیف ایگزیکټیو دلته موجود دی، هغه زمونږ چیف منیسټر دی.
د حزب اختلاف غړو د دې قرارداد په حق کې رائے ورنکړي. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي محمد نیسرباز مشال ریډیو ته وویل چې په 2013 کې د قبایلي ضلعو د زمکول وروسته چې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام یعنی چټک پرمختیايي پروګرام لاندې کومې مالی پانګې له وفاقه صوبې ته راغلي دي، نو هغه هم په سمه توګه په قبایلي ضلعو کې نه دي مصرف شوي. او بل دا چې د وفاق لخوا په جوړ کړل شوی کمیټې کې د زمشویو قبایلي ضلعو د پارلیمان غړي هم شامل کړي شوی دي.
زمونږ دا سوال دا دی چې تیر کم پندونه راغلي دي د فاټا د فار د ایکس فاټا د پارا، نو هغه پندونه چې کوم دی په ایکس فاټا باندې دي خرچ شوی، کوم چې د ان اف سی وارد 3% شیرز چې دا په ایکس فاټا خرچ کیږي په 15 مېنی ترمیم کې کوم ریکمنډیشن راغلی او پاکه دا کمټمنټ شو زمونږ سره د فدرل طرف نه، نو هغه 132 ارب روپۍ راغلي دي په ایکس فاټا نه دي خرچ لې شوی. نو ځکه زمونږ دا د دې پروینشل ګورنمنټ دا مطالبه هم ده او دا چې کوم دي خدشات دي که چرته دغه فنډس فدرل دیوته ورکي، زمونږ ته ډیماند چې فدرل زمونږ دا فنډ راکړي چې په ایکس فاټا باندې خرچ شي. خو دا به پروینشل ګورنمنټ مونږ ته څنګه انشور کوي چې دا واقعي دا فنډ به کوم دي په قبایلي اضلاع په خلکو باندې خرچ کیږي؟ ځکه چې تیر تجربه زمونږ یاد ده، نو موږ صرف هغه ورته پوینټ اوټ کوله.
شینون کې وایي د صوبې او وفاق ترمنځ د قبایلي ضلعو په پرمختیايي کارونو دا لانجه په منصفانه ډول حل کول پکار دي، ځکه چې دواړو حکومتونو په قبایلي ضلعو کې د خپلو سیاسي اهدافو په هدف اقدامات کړي دي، او د قبایلي ضلعو د ولس د اړتیاو په هدف د سیمو ته پاملرنه نه ده شوې. په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي،
دې وخت کې کوم ګورو حکومت دا مطالبه ده د صوبایي حکومت خاص کر چې دا وفاق فند راکې او دا بمنګ د صوبایي حکومت ډومین دی چې دا باغوي خرج کړي. خو صوبایي حکومت هم دا د سیاست ښکار کړي دي، او دغه رنګ دوی سره وفاق هم دا سیس د سیاست ښکار کړي دي. دې وخت کې خبره ده د ټولو مسالې دارا چې صوبایي او وفاقي حکومت د سیاست نه بارتر په یو سټریټیجیک پوینټ اف ویو باندې یو ځکه دل پکار دي د قبایلي علاقو لپاره یو ایمرجنسي فند ډیولپ کول پکار دي، او دا فند دي د نیډ بیس باندې، بلکې په دې بیس باندې دي نه چې دا به د ایم پی ای یا د خوخه د ایمنه د پاره.
یاد دی چې د جنوري په 23مه نیټه وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د چټک پرمختیايي پروګرام لپاره د سارنې یو کمیټي جوړ کړی و چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر، د قبایلي ضلعو سلور د قومي سملې غړي او دوه د صوبایي سملې غړي، د پختونخوا د خزانه د وزارت سیکرټري، د پلانینګ او پرمختګ سیکرټري او د صوبې اډیشنل چیف سیکرټري پکې شامل کړي شوی وو. او په دغه اړه د وفاق په اعلامیه کې ویل شوی وو چې یاده کمیټې به په زمشویو ضلعو کې د اړتیاو په بنیاد د پرمختیايي منصوبو سپارښتنه کوي.
دا مشال رادیو
د خیبر ولسی وګړي وای ل پېخوره تر تورخمه د ټرافیک نظام نشوالی او تیز رفتاری لامل هر ورځ ټرافیکی حادثې کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. دی ویلي پکار ده په خیبر کې په سړک باندې د ټرافیک یو مستقل نظام جوړ کړی شي. بل خو د خیبر پولیس وای د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګړي د وروسته هلته هم د ټرافیک پولیسو او نېشنل های وی پولیسو قوانین ورغځېدلې دي او په مرحله وار توګه پرې دوی ته د دغې سړک د واک منتقل کولو عمل روان دی. تفصیل د فرهاد چینواری.
د خیبر ضلع یو مدني فعال مراد حسین پردی مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور او تورخم ترمنځ سړک باندې ټرافیکي حادثو کې اضافه شوې او پکار دی چې په دې باندې د ټرافیک قوانین لازمی کړل شي.
پاک افغان شهر چې دی کنه بالکل هیڅ اصول به نشته ټرافیک طرف نه هیڅ داسې قانون نشته دی چې هغه لاګو شي دلته. لہذا ځکه ورځ په ورځ باندې حادثې مرزي لایسنس نشته دی ډرایور حضراتو ته چې کنه ٹریننگ ورکی هغه ته چې دی په دې سیزه پوي کی سپیډ چې دی هغه بالکل اصول نشته چې کم ځای کې به تاسو مر سپیډ اخلي او ټیک چې دی منه نشته چې دا د موجوده حکومت ناقص پالیسی د وجه نه پاک افغان شهر باندې چې کنه ورس پر ورس باندې مختلف حادثات کیږي. پرون ز چې کم هسپتال کې عمر لندی کوتل چې کم ډیچ کې هسپتال دی په هغه کې تقریبا 16 انجری شوی او هغه د پلین کوچ او د یو ورس د ګاډي وجه نه هغه خلک جوړ شوی او
د جمرود منصور قادر پر دې وای چې لپی خبره تر تورخمه سړک پوښ شوی خو د ټرافیک د عملی د نشټوالي له وجې پر حادثه زیات شوی.
کرنا چې پاک افغان شهر جوړ شوی دا په دې روډ په سلګونو حادثه منستر غلي دي خلک پکې مړ شوی دي او د غرنګي په سلګونو زخمیان شوی دي. بل خبره دا ده چې په دې روډ د ان اچ ای له طرف نه هیڅ قانوني چارو جوړی نه کیږي پکې د کیمرو سپانج تا چې د گاډو مخنیوي وکي او نس د جرمانو س قانوني حیثیت شته. د لکبلا په دې روډ بلا حادثه د روزانه په بنیاد کیږي حکومتي چارواکو او خاص کر څنګه چې په موټر ویز قانون سخت دی په کار دا چې په دې پاک افغان شهر هم دا قانون نافذ کړي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته ویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس په قبایلی ضلعو کې د ټرافیک او نېشنل های وی پولیسو اختیار ورغځېدلی خو په مرحله وار توګه به پکې خپل قوانین پوره عملي کړي.
ٹریفک اور ہائی وے پولیس دواڑا پدیرا بیتا کی ناگا لڑکے کار روان دے چونکہ اعظم ضلع دے کے ڈرائیورس حضرات سے کم دی آگا دا نوی قانون نہ واقف نوی یا دا ٹریفک دا قوانین نہ نہ واقف دی زیادہ وجہ دام کی دیش کم عمر چ کم الکان دی آگے ڈریمنگ دنا سی او دا گڈ گاڑی مال بردار گاڑی والا وارننگ ورکولے سی جگہ آگے لا پارچے مرکولے سی آگاہی مرکولے سی. ان شاء اللہ ان قریب پدابل ہم یست امید دے مونگا اسکول مان کار روان کړه ټریفیک سکول نو دابم یو غټ اقدام دی نو هغه نم خلک استفاده کولی شي چې هغه قوانین شو د نور روډ ایجوکیشن شو هغه نه ځان واقف کی.
ل پی خبره تر تورخمه خواوشه اته سلويخت کیلومتره سرک د امریکا د نړیواله پرختیا ادارې یو اس ایډ په مرسته په 2014 کې تیار شوای. په دې باندې نه واضح د خیبر زایو لس تک را تک بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنس پر مال اڑون کی غٹ گاڑی ہم زیرازی. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبر وئی دا مشال ترسنگو سی.
د پاکستان حکومت تر ډاډګیرنې وروسته شپږو چینایانو پرون د کراچۍ په سند های کورټ کې د خوندیتوب خواست بیرته اخیستی دی. پروسږ کال په ډسمبر کې شپږو چینایانو په سند های کورټ کې د خوندیتوب خواست کړو چې پکې هغوی ویلو دوی پاکستان کې پانګوال یا کاروباریان دي نو د نړیوال قانون او د پاکستان آئین لاندې چې کوم حقونه دي باید هغوی ته ورکړل شي او د دې پانګونه او ژوند خوندي کړل شي. بلخوا د سند د کورنیو چارو وزیر ویلي د چینایانو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي خو د چینایانو وګړو لخوا سند های کورټ ته خواست کول په قانوني توګه سم نو. تفصیل له نیاز علی نور.
په سن های کورټ کې د چینایانو وکیل پیر رحمان مسید اډوکیټ د جنوري په 18 مشال لیډیو ته ویلي دوی یاد خواست نن د جنوري په 18 د شپږو چینایانو په وینا بیرته اخیستې دي. نوموړي په وینا چینایي وګړو ورته ویلي چې سن حکومت او مرکزی حکومت چارواکو په کراچۍ کې د چین کونسل جنرال او د دوی سره لیدلي او د خوندیتوب ډاډګرنه یې ورته ورکړې ده، ځکه دوی هیله مندي او خپل خواست بیرته اخلي.
دا مونږ چینیانو طرفا پیټیشن هم لګولیو په های کورټ آف سندھ کې، نو دا غي دا نوټس نه بعد دوی د چینیانو حکومتي ادارو دوی په آپس کې میټینګونه شوي دي. های لیول باندې انکوائری کمیټي حکم هم شوی دی یا باقی دی شی جوړ شوی، نو دا کم دوی چې خبرې کړې خپل پیټیشن کې دې حوالے سره به انکوائری کیږي. چینایان مطمئنو دا کم چې وسه پورې اقدامات وشو پرونی رابطہ کړی و چې بس مونږ مزید دا پیټیشن چلول نه غواړو چې مونږ د خپل پیټیشن واپس آلو.
دا په داسې حال کې چې 13 د دسمبر په میاش کې شپږو چینایانو په سن های کورټ کې د خوندیتوب خواست جمع کړی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دوی پاکستان کې پانګوال او کاروباریان دي، نو د نړیوال قانون او پاکستان د آئین لاندې چې کوم حقونه دي باید چې هغه ورته ورکړی شي او د دوی پانګونه او ژوند یې خوندي وساتلی شي. په یاد خواست کې چینایانو دا ګواښ هم کړی وو که غوښتنې ونه منلی شوي نو دوی به خپل کاروبار وتړي او سرمایه به بیرته چین ته وباسي. په یاد خواست کې چینایانو ویلي وو په کراچۍ کې د دوی و کارخانې د امنیت په نوم تړلې شوې دي، ګڼو سیمو کې د دوی په تګ راتګ غیر اعلانیه بندیز لګولې شوې دي، د پولیسو چلند ورسره ښه نه دی او د پولیسو د ناروا چلند له کبله 13 میاشت د کراچۍ په اکسپو سنټر کې د یو نندارتون څخه درې چینایانې ښځې د احتجاج په توګه بیرته چین ته تللې دي. د جنوري په 15مه بیا په یاد خواست د اورېدنې په مهال سن های کورټ د سن صوبې حکومت د پاکستان د بهرنو چارو دفتر په پاکستان کې د چین سفارتخانه او سن پولیسو ته نوټس ورکړې وو او جواب ترې غوښته وو. بلخوا د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار بیا د جنوري په 20مه په سن اسمبلی کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل د چینایانو وګړو لخوا سن های کورټ ته خواست په قانوني توګه سم نه دی. دیوائی دوی چې عدالت تکوم نه خواست کړی دی دا سم نه دی. که څوک دلته کاروبار لرازي یا کارخانی لګوي نو هغوی د خپل کونسل جنرال او بیا زمنګ د بهرنو چارو وزارت نه اجازه نامه واخلي. بیا که څوک شکایت لري نو دوی د خپل د بهرنو چارو وزارت یا د کونسلګرۍ لخوا شکایت وکړي. ما د پولیسو مشر ته لارښوونې کړې دي چې خپل ټیم جوړ کړي او د چین کونسل جنرال سره هم خبرې وکړي. موږ د چینایانو د امنیت لپاره سخت ګامونه اخیستي دي او هڅه مو ده چې دوی ته ښه امنیت ورکړو. ضیاء الحسن لنجار زیاته کړې صوبایي او مرکزی حکومت د چینایانو د امنیت لپاره چې کومه طریقه جوړه کړې ده چې په هغې عمل نه کیږي نو بیا ستونزې جوړېږي. په کراچۍ کې شپږ چینایي وګړو دا خواست په داسې حال کې کړې چې تیر کال د اکتوبر په 6مه نیټه د شپې د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایي وګړو په ګډون درې کسان وجلې شوي او 12 نور جوبل شوي وو. د یاد برید ذمہواري غیر قانونه ګرځولې شوي بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای منلې وه. چین د دغه برید سمدستي وروستو د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې د چینایي وګړو په وجنه کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړي او چینایي وګړو د خوندیتوب دپاره دې ګامونه پورته کړي شي. د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې د چینایانو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه یې پورته کړي دي او د هغه ککړو کسانو په ضد هم ګامونه اخلي چې د بهرنیانو په وجنو کې ککړ دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د کوزو مومندو اکرب ډا کروندګر حکومت غوښتنه کوي چې د باراني اوبو نهر جوړ کړي. دا نهر له تیرې ډېر مودې راهیسې مات شوی او ځایي کروندګرو په خپل مرسته ځینې برخې سمې کړې دي او خپل ځمکې پرې اوبه کوي. په اکرب ډا کې 15,000 ایکړ ځمکه شاړه ده او د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت باید په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د سیمې استازي محبوب شیر مشال ریډیو ته وویل چې له ورسک مومندو ډیم نه د کروندګرو لپاره د اوبو بندوبست کوي. تفصیل شانواز ترګزی را کوي.
دا اقرب ډاک ورسوي دوی په خپل مرسته د یکون د نیر د پاتہ پایپونه لګولې او کاروندې ته وبکوي. خو دوی بیا هم واړي چې حکومتي ادارې باید دغلته مات شوی هوایي نیر بیا جوړ کړي. اقرب ډاک کې برن خیل قبيله وسیږي چې د اوبو د نشوالي د وجې شاوخوا 15,000 اکر ځمکې شاړې دي. دوی وایي دغلته د اقرب ډاک د باراني خور د پاسه د ستنو په واسطه د ځمکې نشوخوا 50 فوټه اوچت نرم جوړ شوی خو څو 25 کال وړاندې هغه مات شوی.
زمانو مو عادل مومند د اقرب ډاک اوسیدونکو یم. تقریبا زمونږ ټوټل 2 ځمکه ده او په دغه 2 باندې ځمکه باندې اوس وخت موجود وخت کې په موږ غنم کړی او د دې نمخ کې چې کوم امنګ په جوار کړلو او چونکه که زه دغه ناوه چې کومه ده د دې قام خلکو د دې ځای خلکو ابن مدد اب کې تخت دغه ناوه لګولې ده او پیسې دې قوم لګې لګې راغونډې کړې دي او دغه ناوه یې جوړه کړې ده او تقریبا د دغې نه 200 اکړ ځمکه چې دا کومه ده خړوبی کو چونکې ځمکه ډېره زیاته ده د اوبو نه رسېدو د وجې بنجر دي
د دغه سیمې نه د بلدیاتي نظام د لاندې منتخب شوی د کروندګرو کونسلر جاوید خان مشال ریډیو ته وایي دوی سره حکومتي چارواکو ژمنه هم کړې وې چې ورته به دغه مات شوی د اوبو نهر جوړ کړي خولای هم هیڅ حکومت منصوبه کې نه ده شامل کړي
موږ چې دا کوم نوا باندې پیپل غوړی 56000 دا موږ په خپل تاون باندې د قوم په خرچه باندې کړی دي او اوس دې وخت کې چې دا کوم 8 انچ پیپ موږ لګولې دي نه 200 اکر زمکه زمنګ دې وخت کې آباد ده او زمنګ چې کوم 3000 پورت کار دي نو دا هم دې ځلې په ټینډر کې دوی موږ لنه دي چولې موږ سیکرټریټ ته هم تلو دا را سره واده هم کړی و چې دا کار به موږ تاسو لکه خو اوس بیا ټیکدار و چې دا ما سره نشته دي نو
دا قرب ډاک د خلکو غوښتنه ده چې دوی سره باید سرکاري مرسته وشي نهر دور ته تیار کړی شي نو دوی بیا د بهرنیو خارونو د مزدورانو خلاص شي دا قرب ډاک د خلکو غوښتنه مو د محمود دودو ترقیاتی کارونو لپاره مقرر د صوبای اسمبلی غړي محبوب شیر مومن سره شریک کړی
یو خو د کی پی ریس په پروګرام د نام منګه کوشش کوو چې ان شاء الله دا دغه کو د دین د چې کوم پولو لیدلې دا زم جوړ کو د کی ریفیرینګ وکړو صحیح طریقې سره نو د کی او د بیا یې سمخ کې چې کوم نیر دی هغه هم په صحیح طریقه جوړ شي 3000 جرب زمکه ان شاء الله دین به بیا دغه کیږي سراب کیږي بل د دین په دویم اپشن باندې دا چې هغه د مومن ډیم نه چې کوم نیر راځي نه په هغه اپشن کې دا پروت دی
د محمد دو یو کون تحصیل علاوه د نورو سیمو زمکه په باران خړوبېږي خو دا قرب ډاک ولسوي کو دغه نیر ورته جوړ شو د محمد ذلې زری حاصلات په هم ورسره زیات شي او د خلکو ژوند به ورسره ډیر ښه شي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
تاسو ته مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي د جنوري په 28مه د شام په تارتوس بندر دوه روسی بارودونکو کښته ولاړې ولیدل شوې چې په ظاهره د سوریې څخه د لوی کچ روسی پوځي تجهیزاتو د وستلو د پلان برخه ده د سوریې بندرونو ته د لاسرسي په بایللو سره یو خوا په منځني ختیځ کې د روس ستراتیژي د ننګونو سره مخ ته نو بل خوا د پښتنم د چې اوس په د روس د سمندري ځواک بیړۍ چرتزی په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانکه د یو ریپورت مهم ټکی شاهین بنری تاسو ته وړاندې کوي
په راپور کې راغلی دی چې د سوریې په ساحل د اونیو لپاره د ګرځېدو وروسته د روسیې دوا بارولون کې کشته د جنوري په 28مه ترتوس بندر ته ورسېدې چې د درنو وسلو سلګونه برخه توپخانه او د مهماتو بکسونه یو سی د دې بیړیو د حفاظت لپاره روسی سرتیری ګمارل شوی دی د بیړیو ته د اوږد انتظار نه وروسته بندر ته لاسرسي ورکړل شوی دی اوس پښتنه دا چې د روسیې سمندري ځواکونه له سوریې وځي نو چیرته بځي په دغه اړه د لندن د رایل یونایټیډ سیډنیز مرکز یو شرنکار سیدارت کوشل وایي چې کیدی شي د لیبیا د جنگسالارانو د کنټرول لاندې سیمه مسکو ته اجازه ورکړي چې په سیمه کې خپل موجودګی لا دوام ورکړي داسې د سودان او الجزائر په اړه هم فکر کیږي کو د نوموړي په وینا دغه بندرونه جنگونو او بېقراره ځپلې دي او د روسی ځواکونو لپاره به اړینې اسانتیاوي او سمندري تاسیسات ونه لري دارنګ تور سمندرګی ته د روسیې لاسرسي هم د وی پیړی زوړ تړون لامل محدود دی ځکه چې روسیا د ترکیې د باسپورس لارې ځنې پوځي سامانونه نشي وړلې د لندن د یو امنیتی سیړنیز مرکز کارپو مایک پلینکټ وایي چې ممکنه ده چې په لنډه موده کې د روسیې سمندري ځواک هڅه وکړي چې په ختیځ میډیترینین کې یو ډول موجودګي وساتي راپور زیاتوي چې په سوریا کې د روسیې مداخله د اسد واکمنۍ ته ګټه ورسوله خو له دغه وروسته روسیې د یوکرين جګړه پیل کړه او سوریا یې لپامه وغورځیده 13 میاشت د سوریې یاغیانو چې د امریکا لخوا نومول شوی ترهګری سازمان حیات تحریر الشام رهبری کوله دمشق ته ننوتل واکې په خپل لاسو کې واخیسته او اسد او دغه کورنۍ ماسکو ته په تیښته مجبور کړل د دې هر سبا وجود روسیه غواړي چې په سیمه کې خپل موجودګی له دوام ورکړي خو شنون کی وای چې روسیه تور سمندرګی ته رسائی ونموندله نو احتمال دی چې د تارتوس بندر د بایللونا ورستو روسیا په ختیز مدیترینین سمندر کې دایمی شتون پای ته ورسی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو ته مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی یو. اوس ته مشال ترڼا لاندې د بحث پروګرام وړاندې کوو چې د پاکستان سینټ لخوا د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون د ترمیمي مسودې تر منظورۍ وروسته په دې شوو اعتراضونو ته ځانګړې شوې دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی. د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال تران لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ کوم. د پاکستان سینټ د جنوري پر 28 د هیواد د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون چې په لاندو ټکو کې ورته پیکا هم وای د هغو جنجالي ترمیمونو بل منظور کړی چې خبریالانو او اپوزیشن مخالفت کولی. په دې ترمیمي بل کې د ایش پروستمې ماده اضافه شوی چې تر مخه آنلاین جعلي خبرونه خبرونکو ته به سزا ورکول کېږي. په دې ترمیمي بل کې ویل شوی چې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي، لېږدوي او د دې معلوماتو له امله په ټولنه کې ویره یا ګډوډي رامنځته کوي نو هغه کس ته به تر 3 کلونو پورې د بند سزا او تر 1,00,000 روپیو پورې جرمانه کوي یا به له دواړو سزاګانو سره مخامخ کیږي. اپوزیشن او خبریالانو دا د بیان پر ازادۍ برید بللی او د هیواد په زیاتره شهرونو کې د جنوري پر 28 احتجاجي مظاهرې وکړې. قومي اسمبلی دا ترمیمي بل 13 منظور کړی خو هغه وخت به رسمن قانون سي چې کله ولسمشر باندې لاسلیک وکړي. د نن په بحث کې د دې بل مختلف اړخونه څېړو. میلمانه مو د رسنیو د ازادي لپاره کارکونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک او په اسلام آباد کې د بشري حقوقو وکیل امل خال مندوخیل دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ډیر
مننه.
پایل به اقبال خټک سیب لتاسو زخه وکو. تاسو د پیکا پنون د قانوني مسودې چې اوس ترمیم پکې سوی دی د تازه ترمیمونو ته تاسو ګوري څنګه؟
ډیر مننه عبدالحی کاکړ سیب. کله چې په کال 2014 کې پړومبیزل هغه وخت چې کوم حکومت ته بد قسمته نه هغه وخت کې هم د پاکستان مسلم لیگ نوم حکومت نو د دې کله دا پیګه قانون راوستو نو هم وسره همدغه خبره په کوټه کړې و چې دا قانون خو تاسو وایي الکترونیک کرایمز د بار لیکن اصل تاسو به د ژورنالستان په ځد باندې استعمال وایي. بد قسمته نه هغه وخت کې څه ژورنالستان هم د دې قانون په حق کې وسره او زموږ چې کوم د شانتي د سول سوسایټي تنظیمونه ادارې چې هغه بل ترته ولاړو بهرحال هغه قانون پاشو بیا موږ کتل چې هغه قانون د لاندې خو د طالبانو یا نور هغه خلکو ته چې الکترونیک کرایم یې کولو هغې ته خو سزاګانې میلاو نه شوې بلکې هغه خلک چې د رایې ازادۍ حق کې استعمالولو د خپلې رایې اظهار یې کولو د هغې په ضد باندې دا قانون ډېر زیات استعمال شروع شو او خاصطور باندې د پخواني حکومت چې کله د وزیر اعظم عمران خان د غریب حکومت دوران کې د ژورنالستان او پسند باندې د دغه قانون د لاندې بشمره کیسونه جوړ شول. نه صرف په اسلام آباد کې نه بلکې د پاکستان په ډېرو ښارونو او په سیمو کې دا کیسونه جوړېدل او بل یو مشکل پکې دا و کتا چې په فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې یا آنلاین خبر دوکړه نو د پاکستان په ګډ ګډ کې هر چا کولی شو چې ستا پسند باندې تانه تلاړ به ول د کیس د پس جوړ کړي او په دا کیس کې به ته به لاخ به چمن تر وخت لا به جوړ تر وخت لا به سکر تر وخت لا به چې چترال تر وخت دا مزه واکمن شي نو اوس چې دا کم نور چې په دې کې بدلون راغلی دی نن نوې نوې شینې په چوتې زم دې خو پاکستان کې د رائے ازادۍ د پرګېدو ازادۍ چې کم د آئین اساسي قانون زمانت ورکړې ده دغه هواد اوسیدونکو ته هغه تقریبا ختم شو ولې چې دغه نوې قانون د لارې اوس ته په خپل خلکو باندې هم تنقید نشي کولای چې څوک تا ټاکلی دي او پارلیمان ته دې لیکلی دي او کته ته خوشاله نه نو د هغې په حوالې سره ته هیڅ قسم د رایې اظهار نشي کولای. بله کما دی چې دا بانه یا دا خبره په کوټه کړې ده چې دا قانون دروغو
حکومت لخواز موقف تی زباغه بیا تاسو ته دم ستاسو رائے باخلم مننه ډیره. امل بند وکیل صاحب اقبال خټک صاحب خو د خبریالانو د ازادۍ د حقوقو لپاره للسی زورای سی کار کوي او په دې شانو نظر ساتي په دې بند سیمینارونه کوي پروګرامونه کوي د دیوز میډیا لاره خپل خبره کوي خو تاسو وکیل یاست او قانون کې ترمیم دادی سوی دی لاسلیک به بیا ولسمشر پکې نو بیا ودا باقاعده قانون سي دا ترمیم به کې شامل سي تاسو به سته وکیل دغه اوسنی د پیکا قانون کې کوم ترمیمونه سوی دي دته څنګه ګوري؟
ټول لمخه دا تاسو عبد کاکر سب تاسو او تاسو د مشال د ریډیو ډیر ځات مننه کوم او کوم ودا تاسو په دغه لري دا یو ټاپک چې کوم تاسو په دغه خپل پروګرام کې واسه ډیر زیات مننه. تاسو ته معلومه ده چې دا د کتیر حکومت کې کوم دا پیګه اکسترا غلی د ورن شپارس کې بیا لاغه سره سره چې کوم وو د صافیانو لپاره دا کله چې دا وو دا خبره کوي چې د سوشل میډیا د ریګولیټ کولو لپاره د موږ سره پر داسې یو قانون نشته. او تاسو ته معلومه ده چې په 2021 کې هم د سې ریګولیټری اتورټی راغلی دا
تاسو خبره کوي
نو هغه وخت هم د مور سره داسې چې هو د سوشل میډیا ریګولیشنز په والا باندې چې کوم مور سره موجود او هغه باندې ته اوسه په ریس کارم نه شوی. نو ما خبر دا ده چې دا یو وکیل په هیڅ او د یو پاکستان د یو شاري په هیڅ چې موږ ورته ورو دا بالکل ډیره د افسوس خبره ده چې نن پیکا اکټ چې ترامیم مسودات ترامیم خو بظاهره د ګورنمنت پاوالا د سرکار د فدرل ګورنمنت پاوالا خدا خبره کیږي چې دا د بالکل سوشل میډیا د ریګولیشنز پاوالا مردار نه وي ترامین به وړي دي خو اصليت د برعکس دی هغه د رچ د ترامین مول لاریزا وفاقي حکومت دلته حول هغه سره سره چې کوم نورې مقدر قوتونه دي هغه ټول هغه اوازونه بندول غواړي چې څوک په دې ملک شي د نننه د جمهوریت او د آئند حکمرانۍ او د آئند بالادستی خبره کوي هغه ټول اوازونه بندول واړي او ډیر د افسوس خبره خدا ده لکه تاسو به دا نوې ترمیم کتلی وي په دغه کې بقاعده د سیکشن شورستل کې په مطابق چې کوم دی چې پیک نیوز دوی بقاعده خورول چې کوم دا کریمینل اوفنس د زولې دی یعنی چې اوس په پیک نیوز خپل کوم ډیفینیشن دی دا بالکل ډیر غیر واضح دی
تاسو خپل نظر قانون پو سوال او دا زخم بیا حکومت سی د جالی خبر خپرولو دا هم یو سوال دی چې جالی خبر د دې فیصله به څوک کوي چې او دې کې به څه ابهام وي نه به وي. بهرحال دې ته برازم خټک صاحب یو بله خبره تاسو مرتضی ذکر کوي په نړۍ کې دا ټولنیزې رسنۍ یا ډیجیټل میډیا وروستور بره په زیاتې دوه دا ټوله کې سچې دا غوښ نه سبا د ډیجیټل طرف روانه د کا کاروبارونه دي کرسنې دي هر څه د ژوند هر اړخ حکومتونه دا ټول لاړو بیا ټولنیز میډیا په کې ډیر لوی رول لري سوشل میډیا. سوال دا دی د دنیا هر ملک هر هیواد د دې ریګولیټ کولو یعنی د مدیر کولو داسي چې هغه خلکو ته ولس ته پبلک ته نقصان نه ورسي ترګری نه کی خوره نو دا د هر ملک قانون به په یو شکل نه شکل کې موجود وي. په پاکستان هم د حق لري چې دغه سیو قانون راړي چې د جالي خبرونو للاري د پروپاګاندا للاري د خلکو د پارولو للاري د دې لار ونی سي نو تاسو په دې بیا اعتراض سره
بالکل
په دغه
خبره
پوهیږم
چې په دې کې هم یو نظام دی په پاکستان کې هم دغه نظام شته دی. خبر دا ده چې په دغه نظام کې یا په دغه قانون جوړولو کې هغه کسان چې د چا د پاره قانون جوړیږي د هغې نه پوښتنه نه کیږي. بله ورځ حکومت یا د سینټ کومه کمیټي چې په دې باندې ووټ کولو هغه کې جرنالستان ته صرف 15 منټه ولا ورکړل او یی تاسو خپل رائے دین دوخه او 15 منټه کې بعد چې دی بیا موږ په باندې ووټ کوو. ور قانون چې جوړی کی نو هغه د خلکو نه هم رائے اخلي. هغه قانون اول خلکو ته خو دې شي چې موږ دغه قانون راوستل غواړو دغه مقصد د پاره او بیا خلک په باندې رائے وکړي. دلته کې چې دی قانون د شپې په تور تیارې کې چې دی راوړل کیږي او پاس کیږي تر دغه پورې چې د پارلیمان غړو ته هم نه پتا چې هغه په کوم قانون باندې ووټ ورکوي او ولې ورکوي. لیکن د پارټۍ د
مجلسو کزه ستاسو په خبره پوه شو یم ستاسو اعتراض په قانون کې د خبريالانو یادار چا په باره کې قانون جوړیږي دا غو رائے نه اخیستل دي خو د قانون چې کم اسنس دی یا د ترمیمونو کم اسنس دی کم روح دی کم خمیر دی پر هغه ستاسو اعتراض نسته یعنی هغه سم دی؟
نه نه بالکل ولې نه کاکر سین غټ اعتراض خو پاغې دی لیکن خبره مې دا ځکه وکړه چې د قانون جوړېدو لپاره یو لار ده یو نظام دی داسې نه ده چې په توره تیاره کې توره شپه کې چې دی تر آپاس یې څو کسان او قانون جوړ شي. قانون باید چې ټولو سره مشوره وشي. په دغه مشوره کې نه موږ شامل یو نه ژورنالستان شامل دي نه نور خلک شامل دي تر دغه پورې چې د پیپلز پارټۍ دنه پارلیمان کې ووټ ول ورکي لیکن بهر چې دی هغه بیا ژورنالستان سره چې دی په احتجاج کې شامل دي. دغه ځم چې دغه
نه نو ستاسو یعنی کتاسو اعتراض یعنی د دې په روح ستاسو اعتراض څه دی؟ تاسو مخکې خبره وکړه خو ما وی ستاسو په طریقه کار اختلاف دی په روح باندې خاص یو دوه درې په کوم کوم نقطو اختلاف دی؟
ورو موږ اختلاف پدې دي چې موږ ګڼو چې د رائے باید چې کریمینلایز نشي جرم جوړ نشي. یو انسان کرای سره ته متفق نه نو هغه ستا حق دی ته زما د رائے سره ته حق لري چې تو ایسه ستا د رائے سره متفق نه لیکن زه خو دا حق لرم چې زه د خپل رائے اظهار وکړم. بل دا چې دې کې چې دا کومه سزا ده زه ګڼو چې دا کوم مشکل دی هغه مشکل په حوالې سره سزا ډېره زیاته ده تر دغه پورې چې درې کاله کېد او شل لک روپۍ جرمانه یا دواړه بدل درکول شي. بل په دې کې یو غټ مشکل دا دی چې دا یو ټریبیونل به جوړیږي او هغه ټریبیونل چې دی د هغې د مشري به یو د های کورټ جج کوي پخوانی جج کوي یا چې اوس واقعي کوم موجود دی هغې لا ماته پوره معلومات. بل دا چې په دې کې که دغه ټریبیونل ستا په ضد فیصله وکړله نو ته بیا اپیل حق لري صرف د سپریم کورټ په سطح باندې. لیکن د پاکستان چې کوم انصاف نظام دی په هغه کې دوه درې ځایونو کې تا ته دا حق درکړی کېږي چې ته اپیل وکړې په لوور جوډیشری کې دی بیا په های کورټ کې دی بیا په سپریم کورټ کې دی. لیکن دلته کې چې دی صرف تا له یو چانس درکړی دی چې ته اپیل وکړې د سپریم کورټ د جج مخته او چې دی نور تا ته دا اپیل حق
صحیح خټک صاحب ما خیال تاسو دواړه اړخونه په طریقې کار او چې کوم د دې په متن باندې دی یا د دې په روح باندې یا د دې په دغه باندې خپل نظر ورکړي خو یمل مندو خیل سی سوال دا دی مخکیم خبره وکړه چې په دې قانون کې د جالي خبر خبرولو بیا داغه شیر کولو داغه بیا پر مخ باندې خبري خبري دي سوال دا دی چې په قانون کې خو آیا دا ضروری ده چې یو اوش تفصیل ورکړي چې جالي خبر به کم وي نه به وي دا فیصله کدا کیسه فیصله به بیا د قانون لاري چې عدالتونو ته تاسو تراشي نو بیا په های کورټ کې یا په سپریم کورټ کې لکه خټک سیب چوي یوازې حق په سپریم کورټ کې وکړه سوې دي نو هغه به بیا تشریح کوي هغه به وضاحت کوي هغه به دغه کوي نو اعتراض په کم ځای کې دی بیا تاسو یې نه جالي خبرونو په حساب
دا د پیټ نیوز باندې چې کوم خبره ده د وضاحت ډیر مهم دی ډیر زیات ضروری دی چونکی دلته د ګورنمنت هاو ټو ضرور قوتونه چې کوم دی دا یو ډیر یو مبهمه صورتحال جوړ کی په دغه قانون کې دوی په خپل هیڅ کې چې کوم ټوري کارول دي هغه پیک نیوز دی او پیک نیوز بالکل دوی داغه تفصیل نشته چې پیک نیوز به سوي فرض کړه چې اوس یو صحافي ته یو جرنالیست ته یو معلومات راځي د خپل سورسز چې کوم دی دوی هغه نشکار کول غواړي و میډیا ته و خلکو ته و لسرو ته نو هاي کا هغه زرای چې د کومې دي سورسز دي کا هغه اشکار نه کړی او هغه خبره چې کوم دا په وروه صحیح ثابت نه شي نو هاي دا بیا په پیک نیوز چې دا راځي او کبل راځي. نو دا رنګ دا کار دا وایي چې پیک نیوز ډیفینیشن چې کوم دی دا ډیر واضح وایا چې پیک نیوز بس ته ویل کیږي. خو په دغه ټوله چې کوم هیک دی دا ترامین چې راغلی دی په هغه کې د پیک نیوز جست یو ټول استعمال شوی دی، خو لیکن دا نو هیڅ وضاحت نشته. او دغه شال اخوا ګورنمنت او د ټول زور او حکومتونو غرضم دا دی چې په دغه بهانه باندې به دوی هر ټول هغه سیاسي کارکنان، هغه ټول جرنالستان، سوشل میډیا اکټیویست، هغه ټول تر دغه قانون لاندې دوی رانیسي او د هغو په خلاف قانوني کاروایي کوي.
شا مننه ډیر خټک سے جالی خبر دا خطا سره کار دی، ځکه تاسو په لسیزو کې رپورټینګ کړی دی، جرنالیزم کړی دی او ما هم کړی دی او موږ هم وینو په پاکستان کې په نړۍ کې د فیک نیوز یا جالی خبرونو یو پرا پدیده یا فینومینا ستا او دی ډیر خطرناک نتیجې راغلی دي. او په پاکستان کې دننه زه او ته چې کله سوشل میډیا استعمالو بیسیت خبریال دواړه په دې باندې پوجو چې کوم خبر، ځکه چې دا خبر کوم اصول دی داغه په حساب چې ورته ګورو نو هغه مو تاسو اندازه لګوي خو عامه له سینې سره لګولای. نو دا حکومت دا دلیل دا خبره یاسم عمومي د جالي خبرونو مخنیوي کول نو دا خو پکار دی چې قانون دی وی، نو کدا سی وی نو بیا خو پکار دی اعتراض و نشي.
کاکر سی د جالي خبرونو یقینا مونږ ګړو چې جورنالیزم لپاره په خپل یو ډېر خطر ده. الله دغه مخنیوي لپاره موږ عملی ګامونه پورته کړی. د پاکستان سوارلس په هنتونو چرته چې جورنالیزم د لیکيږي او ویل کیږي دا هیڅ سره موږ یو تړون کړی دی او یو اتحادیه مو جوړ کړی ده چې څنګه موږ چې د دروغو مخنیوي ونیسو سره. زه ګڼم چې
یعنی دا خو ستاسو اقدام دی، تاسو یې کوي مخنیوي کوي، خو جالي خبر خو اگزیست کوي، وجود لري، نو د دې مخه به نیول وینو.
ګور اول خدا کتل دي چې په دنیا کې دروغ رښتیا دروغ چې دي زیات څوک وي، هغه خلک وي که حکومتونه وي.
امل مندو خل سي په اکبر خټک سي خبره کوله د جالي خبرونو تاسو هم په دې باندې خبره وکړه. نو آیا که تاسو خپل به سيتي قانون پو که د دې ضرورت غنی چې د جالي خبرونو د مخنیوي یا د نفرتونو یا د جنگ جګړې د ټولنیز رسنیو لالاري پارولو ته قانون لالاري یو لار جوړول ضروری ده، نو تاسو په دې قانون کې که تاسو ته د سیټ قانون پو یو دغه در کې چې زه تاسو خپل خبره پکې وکی مشت تاسو را جوړ کی چې څه پکې واچو، نو تاسو به کومه هغه خبرې دې چې به پکې شاملولې؟
هم په دغه کې تر ټولو مخه یو خو د جالي خبره چې کومه د فیک نیوز خبره ده دغه او دویم دا دی چې دلته په حکومتونو باندې کاغذ صوبایي دي که مرکزی دي او لیا بیا زموږ مسلح افواج دي او لیا دارنګا د مذهب پاواله یا د سوسایټي پاواله دی یو کریټیکس پاواله کریټیکس او بنیادی طور جالي خبرونه چې کوم دي دا دوا جلا شیان دي او دا سره جلا کول ډیر زیات ضروری دي.
یعنی تنقید او جالی خبر سره جلا کول پکار دی؟
پکار دی. لته اوس خبره دا روانه ده چې کوم مهم زموږ جرنالستان دی هغه ژغونه دی په پارلمان کې دننه چې هغه د آئین او د قانون بلدستي غواړي او په جمهوري خوینو لري که هغه خلک یو خبره کول غواړي، هغه شی یو کریټیکس کول غواړي او اختلاف ساتل غواړي له حکومتونو سره یا په پاکستان کې دننه په فوجي ادارو باندې، نو هغه دوی بنیادی طور دا خبره د پیک نیوز وخوا تړول غواړي چې دا دوه جلا شیان سره او له خبره زما ده. نوی خبره دا ده چې پیک نیوز با قاعده خپل یو واضح ډیفینیشن راوستل پکار دی چې پیک نیوز باید څه وي. آیا د صحافیانو لپاره خاص کر دا یا د سوشل میډیا د اکټیویستو لپاره چې سوشل میډیا دی مختلف پلیټ فارمز استعمالوي او پر هغه باندې دوی ته شکم یو معلومات راځي او دوی یو کریټیکس کوي، یو خبره کوي، یو خپل د فکر شریکوي، نو آیا ته وخت سره د پیک نیوز په بانه باندې داخله رانسي؟ موږ باید پر دا خبره کوو چې مطلب د پیک نیوز باید ډېر واضح ډیفینیشن دره په دغه امندمنت کې وای او دویمه خبره دا ده چې کوم کریټیکس دي یا څوک سی او اختلاف لري په هغه کپه چې په پارلمان باندې وي، په جوډیشری باندې وي، یا بیا چې په مسلح افواج باندې وي، هغه شاید د دغ سره بالکل وتړل نسی او د سره میکس نه کړي.
مننه ایمل بندو خل سی با خټک سی تاسو مخ کی خبره کوله او دغه خبره هم کوله چې د جالي خبرونو یا د دنیا کې دروغ تاسو ویلې چې زیات تر حکومتونه وایي بهرال داستاسو نظر دی او دغه د خو البته بیا تاسو مثال ورکولای شي کاغه مثال تاسو بیا ورکی چې د پاکستان حکومت تاسو یو وزیر ذکر کولای
بالکل ما دا خبر کوم ک حکومت واړی چې دروغ مخنیوي او نشین بیا خو د اطلاعات وزارت چې په پاکستان کې د چانه پښتنه وکړه دا هم دا راي ده چې دغه وزارت چې دروغ خورونه یو په هنتون دی په پاکستان کې نو ول خدای په هنتون چې سرکاري خرچه پکې د خلکو پیسې پیلګي دا د بل پرېشي زه غړم چې
نه تاسو واسه د پاکستان سکم د اطلاعات وزیر وی یا د اطلاعات وزارت ته هغه جوړ دی د پاره دی چې هغه د یا درو خبرونه یا د پروپاګاند خبرونه یا د خپل موقف د زیات مبالغه کولو د پاره دی کنه تاسو وایئ چې هغه بیا باید بند شي
زه دا نشم دا نو ویل غواړم چې دا جوړ شوی دی د پاره لیکن حکومتونه استعمالي د خپل سیاسي مخالفینو په ضد باندې درو خبرول د پاره او مونږ کتلې دي تا به کتلې چې په پاکستان کې د شپې ټیم کې څنګه حکومت چې یو خبر نشر کی او خبر چې د څو کړنې شي لکه اختیار او بیا چې د سبب په لور اوسمو د پس چې په تولګي چې سم نشته لکه څنګه چې ما ته د وزیر بیان ده د یو دغه په دغه مدر کو چیرې هغه ویل تیر کال چې موږ په پی ټی آی باندې پابندي لګو او په بل ډول چې د پښتنو کړه تاسو خو بیا غوښ چې نه دخو سیاسي دغه نو دغه شانتي لکه دغه شانتي عمران خان هم ویلو چې 15 پنچری دی بیا دا ویل دا خو زما یو سیاسي بیان دا دروغ بس بیا څنګه د دې بس سزا یې نو څنګه چې تاسو زموږ ملګری خبرو کړو وکیل صاحب یعنی د دې کې تشریح نه شوی د دروغ حکومت چې
تاسو ته تشریح کوي یعنی تاسو تک څوک وایي اټک صاحب تاسو په دې باندې ټریننګونه مور کوي چې جالي خبر معنی څه یعنی تشریح کول غواړي په قانون کې یا په دغه کې نو څه
جالي خبر چې د خبر اول خو نن سبا چې کوم آنلاین کوم معلومات د اورډر زیات شوی دی د دې ان ویریفیکیشن ډیر ضروری دی او هغه لپاره یو باقاعده په نړۍ کې په پاکستان کې یو نظام جوړ دی موږ سره شته دی موږ په همتونو تور کړی دی حکومت غواړي موږ حکومت ته ورکو او موږ اوس په دې روانه میاشت وخت کې موږ کول غواړو چې د پاکستان مختلفو سکولونو او کالجونو په همتونو سره یو د سیټ اګریمنت کو چې چرته موږ هغه سټوډنټ دی سټوډنټانو ته د فیک نیوز د دروغو د غچې د ډیس انفارمیشن مس انفارمیشن په حواله سره او ته خو خود دې شي بای چې خلک په دې پوه شي چې دا کم معلومات د ترسي د اړتیا دی او دروغ دی د دې په علم کې دا اضافه کول ضروری دی چې دې په دې پوه شي چې څه څنګه دروغ بلوم او اړتیا په بلوم دروغ او اړتیا چې دې د نن سبا د انلاین جرنالیزم یا د انلاین د پلیټ فارم د وجه ډیر زیات شوم ګورو چې په دې کې حکومتونه حکومتي تنظیمونو خلک ځوانان ټرین کړو او هغه به هغه ژورنالیستانو په ضد باندې بغړګېدل چې چا آزاد رائے لرله چا آزاد ژورنالیزم کولو تاسو موږ ګورو چې په حمید میر په خلاف اسمه شیرازی په خلاف هر وخت خلک چې دې بغړګېدل ولې بغړګېدل تا خلاف ولنغړګېدل زما خلاف ولنغړګېدل ولې چې هغه ژورنالیزم کولو هغه د حکومت هغه کارونه چې حکومت ته باید چې په کارونو یا هغه کارونه چې حکومت ته باید چې په کارو د خلکو د ګټې د پاره کړی هغه نه کوي
نو کېدای شي په قانون کې هغه خلک هم راځي چې دا کم تاسو ذکر کوي چې قانون جوړ سوغ بیا د هر چا د پاره دی له شاباش شریف یې واغې وزیر اعظم دی بیا تر عام سړی پوری په ټولو دینو دا کم خلک تاسو اشاره ورته کوي ممکن د پاغو باندې هم دا لاګو شي
قانون خو دراصل مطلب هم دادی چې ټول د پاره قانون باید چې برابر وي لیکن بدقسمت یې نه وکیل صاحب دغه د تاسو سره په ناسته دی دی چې په پاکستان کې قانون ټول د پاره برابر دی او کنه تا د پاره بل دی ما د پاره بل دی بل چا د پاره بل دی سو قسمه قانون نه دی او قانون په پاکستان کې بدقسمت یې نه طاقتور سړی ته لاس نه چولې غریب سړی ته لاس چولې الان کې د قانون فلسفه چې دا هغه دا چې قانون به همیشه غریب سړی ته تحفظ ورکړي د طاقتور سړی په ضد باندې دلته کې الټا اوبه چلیږي سر
مننه خټک سپ زبیا مرزم وخت ما سي کم دی خو بیا هم یو سوال دوه بکو امل مندو خل سپ تاسو چې کوم خبر وکا بل اخر دا به عدالت تم راځي او دا چې عدالت تر راځي نو زبا تر دې لمخه چې بلکې تاسو ته دا سوال وکم ز پرون چې کم خبريالانو احتجاج کړی دی پاغه کې یو خبريالو فخر یوسف زئی داغه خبري به واورو بیا به زه داغه د خبرو په تناظر کې لتا سو یو سوال وکم.
نیشنل پریس کلب او زه بداو ایم چې دین علاوه کم جرنلستان دي صحافیان دي د راولپنڈی اسلام آباد یا د ګرچاپیر علاقو اغیر اغلی او د پیکا ایکٹ 2025 چې کم نوی امیندمنټ شوی دي داغه بل راغلی دي داغه خلاف یو ډیر درون احتجاج په اسلام آباد کې روان دي. زما په خیال باندې کې حکومت تخپل ارسبان نظر سانیو کینو هغه ډیر زیات اخی زموږ چسونه منسٹران دي اغي سو یو منسٹر یو خبره کوي بل بل خبره کوي هغه ټیک کینو. زما په خیال چې به زیات ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو خمون د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي داغي आवाज دباولو کوشش کیږي دا قانون د دې لپاره د زکه ورته مونږه تور قانون وایو.
عمل مند خو چې تاسو فخر یوسف زوی واورې د اسلام آباد کې احتجاج کې شاملو تاسو ټول په دې متفق کې چې قانون په کار دی وي خو قانون کې تاسو ځینې ځینې شانو باندې اعتراض درې خدا به بل اخره عدالت تم درځي. نو عدالت ته چې درځي دا تر ټولو بهتره نه ځای دی چې هغه حکومت هم سوالونه وکړي او ممکن ده عدالت د انصاف ځای دی نو هغه انصاف وکړای شي نو بیا خو باید په اعتراض ور باندې ونه شي.
بلګر ډاکټر صاحب تاسو ته معلومه ده چې نن سهار دا په لاهور هایکورټ کې دا قانون چې کوم دی دا چلن شوې ده او دا پټیشن دا شوې ده نو باقی او بقاعده نو خصوص کې چې فیډریشن اف پاکستان ته او بقاعده بلاغه ځواب پر جواب راځي او دا بال پتا شي پاس کیږي تفصیلی او لبد قسمتین تر ټولو غټه د قسمتین خبره دا ده چې نن تاسو ته معلومه ده چې په دغه ملک کې دنه دا وخت جوډیشن سره تقسیم ده او ډیر واضح او تطبیق او ډیر واضح یو لاین چې کوم دی په جوډیشن کې دنه هغه استعمال شوی دی او په دوا ګروپ کې ډیر واضح دا تقسیم دی.
تاسو وایئ چې عدلیه چې دا په دوه سو کې تقسیم شوی دا غن
جی بالکل عدلیه خو تاسو ټول ته معلومه ده چې ډیر وخت زخه ډیر
یعنی دا خلکو زین کې وایي چې دا یو دا تقسیم شوی په خپل اصول باندې دا کنه د پاکستان چې کم سیاست ته پاغه کې لوي ډالې سره و ډاله ده لبلی سره باندې ده
په دغه شی دا مختلف وجوهات کې ده لایسي بازار خدا سیم د چې مطلب د یو ډلې له سیاسي ګوند سره یا د یو سټاس ریپلیشن دی خو له نورو د خپل شکم ډاله ده د نورو سره یو ریپلیشن لري خو خبره بنیادی طور دا د پاکستان چې کوم هم دلته دننه انځا ای کورس دی او سپریم کورټ دی که هر هغه جج هر هغه جسټس یو داسې فیصله ورکړه چې هغه د وخت حکومت یا د ضرورو په خلاف و بیا هغه جج کوم دی د دوی په شو نمونه کې نسی راتللی هاو دغه پروموشنز بندیږي او هغه د مختلفو بنچو برخه نه جوړی شي او هغه بالکل سړلا تکیږي او دا یو ډیره د قسمتې خبره دا وو تر موږ کوشن دا وی چې هر څومره دا چې کوم نوې ترمیم سوې دي دا چې په ایکورس کې چیلنج کیږي نو دا په تل کې چې دا کوم بینک شتا دا کې سونه لګول کیږي ولې ډیر واضح معلومه ده چې په ټولو ایکورسو کې د نن چې کوم زموږ د جانو ترما ناس دي دا د دوه دوه ټولو اسایکی ورته وای چې سب کانشس ورته وای هغه ټول ته ډیر زیات واضح ده او معلومه ده زینو ججانو سې دی هغه ایپلیشن او چوکاو چکم دی او ګورنمنت ته او ضرور کوتون ته ډیر واضح او پښکارا دی او زینو چکم ججان دی هغه بل کول لاي نو له قانون سره روان دي او د قانون مطابق پرې فیصلې کوي او مداته بل کې چې دغه په بین چوکاو بین چوکاو ته دغه وکړمې لا کوکېږي
مننه عمل بندو خل سه په خټک سه ماتاسو څخه سوال کوي خو راته وې چې وخت کم دی نو بهرال ستاسو اقبال خټک سه او عمل بندو خل سه په دې بحث کې د برخه اخیستو ډیره مننه
ستاسو مې جان مننه
خدای پاک ډیره زیاته په مخه ښه ډیره مننه داود مشال ترانا لاندې چې پکې مونند د پاکستان سینټ لخوا د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون کې د ترمیمونو بل پر مختلف وړخونو ل اقبال خټک او عمل خان مندو خل سره خبرې کولې. باز پای تور سیدی ما عبدلی کاکړ ته اجازه راکې په مخام شه
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې چړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هرڅه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
ولوجانه خټک نو 1900 یو درشم دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سپ مشال راڈیوی مجلہ کے